Radio. Radio Azadi.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پایته ورسېده. نن پنځشنبه ورځ د 1491 یوم هجری لمریز کال له لړم یا عقرب اول سمه د 2013 میلادي کال د نومبر لا تمه سره برابر ده. نوریاس نوري موده لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبري مجله کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنه غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډیر مهم مرکز به ډیر ژر تصفیه کړي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې دایش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د دایش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم ادامه لري. دا عملیات پرون پیل شول او د پاڅون کوونکو ملاتړ د افغانستان د ملي امنیت ځواکونه کوي. د ننګرهار والي ویان عطا الله خوګیرنی ازادي راډیو ته د عملیاتو د پای ته رسیدو په ارتباط وویل
دا عملیات تر هغه پورې دوام ولري تر څو لکه څنګه چې د کوټو ولسوالۍ کې د تامل شو همدغه ډول په نازیانو ولسوالۍ کې هم تر بشپړ ډول مخالفین ورته پلشي او سیبا د دې څخه پاتې شي.
په نازیانو کې نږدې 500 ولسی کسانو د دایش پر ضد وسله راخستې ده. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو او انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. دواړو مشرانو د افغانستان د سولې او په جنیوا کې د روانې میاشتې په وروستیو کې د جوړیدونکې غونډې په اړه پرون پر ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی د دې خبرو په ارتباط په ټویټر کې لیکلي دي چې میرمن مرکل د افغانستان ولس او امنیتي ځواکونو ته د ولسي جرګې د بریالیو انتخاباتو د ترسره کېدو مبارکي ورکړه او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه وغږېدل. د دې خبرو نور جزئیات رسنه وسره ندی شریک شوی. ترکیه وایي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. د خبره پرون په کابل کې د ترکیې سفارت وروسته تر دې وکړه چې په ار کې د ترکیې د چالک هولډنګ شرکت سره افغانستان د ټاپ په نوم د 500 کیلو ولټ برېښنا مزید تیرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د ترکیې شرکت به د ټاپ پر پروژې په ترکمنستان، افغانستان او پاکستان کې 1.6 میلیارد ډالر ولګوي. دا پروژه به په دریو کلونو کې بشپړه شي چې له دې درکه به افغانستان هر کال له 1000 میګاوټ برېښنا څخه استفاده کوي او ترانزیت له درکه به شاوخوا 1 میلیون ډالر ترلاسه کوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. جیب اسیشن د ولسمشر ډونالد ترامپ له غوښتنې سره سم له خپله مقامه استعفا کړې ده. له دې استعفا سره د روسیې د تحقیقاتو د برخې د سلاکار رابرټ مولر برخلیک یو ډول مبهم شوی دی. سپینه ماڼۍ وایي جیب سیشن د نومبر په 1 خپله استعفا ولسمشر ته وړاندې کړه او جمهور رئیس ټرمپ هم هغه ومنله. د امریکا عدلي وزارت د رابرټ مولر د کار په برخه کې ځانګړی صلاحیت لري. مولر دا مسله څېړي چې د 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې روسیې مداخله کړې ده کنه او د انتخاباتي کمپاین په محل د ترامپ له ټیم سره همکاري کړې ده او کنه. روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله رد کړې او ډونالد ترامپ له روسیې سره هر راز ارتباط رد کړی دی. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اهواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولې دي. د ډنمارک پولیسو پرون وویل دا درې تنه د ایران د اپوزیسیون د یوې ډلې غړي دي چې د ایران په اهواز ښار کې د خونړي برید ستاینه کړې ده. په دې برید کې چې د روان میلادي کال د سپتمبر په 22مه د پوځي رسمي ګذشت پر مهال وشو لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د پولیسو په وینا نیول شوي کسان چې د اهواز د عربو د سیمې د خپلواکۍ د جنبش غړي دي ښایي نقدي جریمه شي یا تر 2 کاله زنداني شي. د ایران حکومت غړل د اهواز په برید انتورنه کړی ده. د ایران په جنوب لویدیځ کې د خوزستان د تیلو په بډایه سیمه کې د ازادۍ جنبش ډله د عربانو لپاره د یو بل هیواد جوړېدو په خاطر مبارزه کوي او دوی د اهواز په برید کې لاس لرل رد کړی دي. د روسي حکومت وایي د رسنیو د هغو ادعاو څېړنه کوي چې پکې ویل شوي دي چې د روسیې د فونل بزنس په نوم د توغندیو د جوړېدو د دولتي شرکت د رئیس لور په یو بل شرکت کې سهام لري. د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبرلاند ته وویل حکومت له دې راپورونو خبر دی او د قانون د پلي کېدو ادارې به تحقیق وکړي. نوې ګزیته خپلواکې ورځپاڼې پرون راپور ورکړل چې د فونل بزنس دولتي شرکت د رئیس لور 29 کلنه اولګا زوریکوا په ټي آر وي انجینري شرکت کې 40% کې اسهام لري. د ټي آر وي شرکت په تیرو 15 کلونو کې د 1.9 میلیون ډالر په ارزښت له فونل بزنس شرکت سره تړونونه لاسلیک کړي دي. نو بیا ګزیته ورځپاڼې په باور د دې شرکت رئیس بوریس ابنوسوف له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ډیر ګوري او هغه ته د نویو وسلو په برخه کې مشورې ورکوي. خبرونه مولا ازادي رادیو او ریډل کا دا ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کم. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوي د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډېر مهم مرکز به هم ډېر ژر تصفیه کړي.
خوشبختانه زموږ کومندو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزی او دشتک او چوک پورې وسلوالو تروریستانو نه بشپړې تصفیه کړو.
د غزنی چارواکي مانی چې د کابل کندهار لوی لار کې د دې ولایت په اړوندو سیمو کې لوی لار د دې ولایت په اړوندو سیمو کې مسافرو لپاره ډیر نام نشوي ده.
دا سوالو نه نه دا چې د دغه لارې په اوږدو کې کله په ځکه کومه نه وړاندې ولول بلکې په ځینو تاسو کې د دغه په وسیله باندې جرمه هم وکړل.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولو د امنیت د ټینګښت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې سره له دې چې د امریکا د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې ډیموکراتانو د استازي جرګې اکثریت خپل کړ، ولسمشر ډونالډ ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکي ګوند بریا وستایله.
And last night the Republican Party defied history to expand our Senate majority.
اسدی رادیو او ری د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیک همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان ځواکونه ادعا کوي چې په بغلان کې به د طالبانو یو ډیر مهم مرکز ډیر ژر تصفیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې سکال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د راپورونو له مخې روانونې په لسګونو افغان پولیس او پوځیان هم وژل شوي دي. د سیاسي چارو ځینو کتونکي د جګړو د زیاتېدو علت د سولې په خبرو کې پرمختګ ګڼي او وایي هر لوری غواړي چې د سولې په خبرو کې ډیر امتیاز ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې سبا هم موسکو د افغانستان د سولې په اړه د یو کانفرنس کوربه وی. د افغانستان حکومت رسما خپل استازي د غونډې ته نه دی بللی، خو د افغانستان د سولې د عالی شورا یو شپکسیز استازي په دې غونډه کې ګډون کوي. د غرض ویل کیږي چې د طالبانو یو شمیر غړي هم د غونډې ته بلل شوي دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کوي.
په افغانستان کې د سولې د هڅو له زیاتېدو سره پوځي هلې ځلې زیاتې شوې دي. په دې ترڅ کې د بغلان پر دهنې غوري ولسوالۍ باندې چې په شمال کې د طالبانو یو مهم مرکز ګڼل کیږي افغان ځواکونو عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته تیر شپه ناوخته د دې عملیاتو په اړه وویل.
د بغلان د دهنې غوري ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات چې موږ شروع کړي او خوشبختانه زموږ کومندو ځانګړي ځواکونه په دې وتوانېدل چې نن د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزی او دشتک او چوک دا د طالبانو نه بشپړی وسلوال تروریستانو نه بشپړی تصفیه کو عملیات موږ د ولسوالۍ د دهنې غوري ولسوالۍ په لور روان دي.
دفاع وزارت هیله مندي چې ډیر ژر به دهنې غوري ولسوالۍ په بشپړه توګه تصفیه شي. د افغانستان دفاع وزارت په داسې وخت کې په بغلان کې د بریالیو عملیاتو خبر ورکوي چې روانه اونۍ یو شمېر رسنیو د طالبانو له لوري د بریدونو د زیاتېدو خبرونه خپاره کړو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبې د ورځې په ګڼه کې لیکلي دي چې طالبانو د دوشنبې او سه شنبې په ورځو د ملي اردو او پولیسو 950 تنه په افغانستان کې وژلي دي. د ملي دفاع د وزارت ویاند د جنو رسنیو د اداره د ویچ د طالبانو بریدونه پر روسیو کې ډیر شوی دی. غفور احمد جاوید وای
په تیرو دوه میاشتو کې زموږ عملیات چې دي هغه ډیر زیات شوی دي. زموږ عملیات ډیر شپیسه د عملیات چې دي ځانګړي عملیات او هوایی ضربې دا زیات شوی دي. د طالبانو تلفات چې دي تر ډیر شپیسه د لوړ شوی دي. زموږ تلفات
په افغانستان کې د ژمي په درشل کې نور کلونه جګړې سړې دي، خو سږ کال د جګړو د زیاتېدو علت د سیاسي چارو د کتونکو موجب المر په باور د سولې په خبرو کې پرمختګ دی.
د افغان حکومت او د وسوال طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اترو کې یو څه پرمختګ دی. روسیې کې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت زنګر احساس ځینې فلزات هم د طالب استاد سره په خطر کې مخامخ دي. نو د روسیې کې جمهور رئیس غني هم ویلي چې سوله به له طالبانو سره کېږي، البته د افغانانو په مشرۍ باندې او د مخالفت هم په تماس کې دی، اما مشتبه د افغانانو یې وغه یوازې تفصیلون کړي. نو په دې لپاره چې په دوه احتمالي راتلونکو خبرو کې هر لوری ډیر امتیاز ترلاسه کړي، جګړې شدت موندلې دي.
تمه ده چې د جمعې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د سولې لپاره غونډه وشي. رویټرز اژانس څرګندوي چې دا غونډه به د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیسي. روسیې په دې غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان، هند، ایران، چین، پاکستان، د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو ته بلنلیکونه استولې دي. د افغانستان د حکومت استازي په دې غونډه کې برخه نه اخلي، خو د سولې د عالي شورا استازي به پکې ګډون وکړي. طالبان هم خپل استازي د ماسکو غونډې ته لیشي. د دې ترڅنګ د روانې میاشتې په اخیره کې په جنوا کې د افغانستان د سولې لپاره یو مهم غونډه جوړیږي چې په هغه کې د افغانستان د حکومت چارواکي ګډون کوي.
و امریکا چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې پیل شوې د وسلوالو طالبانو ضد عملیات ښې نتیجې لري او د طالبانو یو ډیر مهم مرکز به هم ډیر ژر تصفیه کړي. په سیمه کې د طالبانو فعالیتونو د بغلان او کندز ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې هم ناامني زیاتې کړې وي. په هغو سیمو کې چې اکثرا د دولت وسلوال مخالفان فعال دي، د تیرشو لارو کې هم مسافر ډاډه زړه تګ راتګ نه کوي. یوه هم د کابل کندهار لویه لاره ده چې په غزنی کې په دې وروستیو کې ډېره ناامنه شوې ده. پخوا به له غزنی تر کابله مزل شاوخوا درې ساعته و چې اوس دا سفر ډېر وخت نیسي. د غزنی چارواکو ازادي راډیو ته وویل کافي پرسونل نه لري ځکه دغه لار ناامنه شوې ده. سالی محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
په عادي ورځو کې به د غزنی اوسیدونکو کولای سوی په دریو ساعتونو کې د موټر په ذریعه ځان کابل ته ورسوي، خو اوس د لارې په اوږدو کې د طالبانو د تحرکاتو او د لارې د خرابوالي له کبله دا مزل ډیر اوږد سوی دی. په افغانستان کې د سړک له لارې سفرونه خطرناک او په ځینو مواردو کې په وژونکي تجربه بدل سوي دي. پر لویو لارو تلونکي مسافر وایي د طالبانو لخوا د لارې په اوږدو کې غزول سویو پاټکونو، جګړو، شوکونو، اختطافونو او بمی چاودنو چې زیات وخت یې هدف دولتي چارواکي وي، د دوی ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل د کابل کندهار پر لویه لار په ځنګړي ډول د غزنی په مربوطاتو کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده.
متاسفانه چې په دې وروستیو کې د کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې غزنی ولایت اړوند د انډړ ولسوالۍ، د قرباغ ولسوالۍ او د ابند ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځینې ستونزې راولاړې شوې چې وسلوالو نه یوازې دا چې د دغه لارې په اوږدو کې پلونه او پلچکونه په معلومو والوځول، بلکې په ځینو ساحو کې د بلدوزرونو په وسیله باندې جرمونه هم وکیندل. تېره اونۍ دلته د سلطان په نامه باندې عملیات پیل شو چې د سلطان د عملیاتو په چوکاټ کې د تنبرګرۍ عملیاتو موخه همدغه د کابل کندهار د لویې لارې د امنیت ټینګښت په اوږدو کې د وسلوالو ځپل او په دواړو خواوو کې له پرتو سیمو څخه د وسلوالو کسۍ او تلاشیو ته څنګه هم د ویجاړو شویو پلو او پلچکونو بېرته رغول و.
د ولی ویاند وی په ابند، مقر او اندړ ولسوالیو کې د لوی لارې د ناامنۍ ستونزه ترې وه ده حل سوې ده. خود غزنی و اوسیدونکو چې ځان یې په مستعار نوم محمد معرفي کړي د فرانسې خبری اجنس ته ویلي اوس چې کله له غزنی کابل ته سفر کوي د دې لپاره چې طالبان یې ونیسي تر هر څه مخکې ژر پرېږدي، بیا خیرن کالی اغوندي چې د کلیوالو غوندې ښکاراسي. بیا له خپلوانو معلومات کوي چې آیا د لارې په اوږدو کې د طالبانو تحرکات سته او کنه. د ولی ویان محمد عارف نوري وایي د غزنی په مربوطاتو کې د کابل کندهار د لوی لارې د ناامنه کېدو یو علت دا دی چې غزنی کافي امنیتي ځواکونه نه لري.
په ځینې ځینو ساحو کې چاسي پدیره تاهیر د نویو امنیتي پوسټو د ایجاد کوي. ولې متاسفانه چې موږ په کافي اندازه باندې پرسنل یا تشکیلات په اختیار کې دم ګړې نه لرو، د ورځې لخوا زموږ ځواکونه خپل اقتطاعات راوړي او په هماغه توکو کې چې ضرورت دی ورته هلته ځای په ځای کېږي او د مازدیګر په رسېدو سره بېرته پولیږي خپل اقتطاعاتو ته ستنېږي.
د غزنی اوسیدونکو محمد د فرانسې خبری اژانس ته ویلي کله کله د لارې په اوږدو کې طالبان د مسافرو موټر دروي او اول له خلکو د تذکرې پوښتنه کوي. دی وایي که د چا تذکره د غزنی وي هیڅ خبره نه ده، خو که د بل ولایت وي طالباني نیسي، ځکه فکر کوي چې شایي د افغان امنیتي ځواکونو غړی وي او په خدمتي ډول غزنی ته لیږل سوی وي. محمد وایي د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې د نوم لیکنې پر مهال یې پر یوه تذکره سټیکر نښلول سوی او دی له بیرې بله تذکره چې سټیکر نه لري له ځان سره ګرځوي. دغه شاوخوا 40 کلن افغان ځوان د فرانسې خبری اژانس ته ویلي د غزنی پر لار د دوشنبې او چهارشنبې په ورځو ځکه سفر نه کوي چې په دې ورځو پر دغه لار د افغان امنیتي ځواکونو اکمالات کیږي چې د حملو احتمال هم پکې زیات وي.
آزادی خبری مجله اوري.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالی بشیر ته به غوښتو چې د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو مطالبې لوستې دي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د نښتو پر مهال د افغان امنیتي ځواکونو تلفاتو ته کتلي دي. د ورځپاڼې په وینا لسګونو د پولیسو افسران او د ملي اردو سرتیري د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو د نهو حملو په نتیجه کې وژل شوي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په فراه، کندهار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو حملې یادې کړې او ویلي دي په ټوله کې طالبانو د افغانستان په 9 ولایتونو کې د دوشنبې او سه شنبې په ورځو حملې کړې چې په نتیجه کې 950 پولیس افسران او سرتیري وژل شوي دي. طالبان ویلی چې په فرا ولایت کې یو شمیر مرکزونه نیولې دي او وسلې هم د دې ډلې لاس ته لوېدلې دي. ورځپاڼې د کندهار ولایت یادونه کړې چې تر یو کال په زیاته موده کې دا ولایت آرام و، خو د کندهار د مخکنی امنیې قومندان جنرال عبدالرازق له وژل کېدو سره په دې ولایت کې امنیتي وضعیت تر مخکې هم خراب شوی دی. نیویورک ټایمز په داسې حال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفاتو او وشتو خبر ورکوي چې ولسمشر محمد اشرف غني په کابل کې د ناټو له عمومي منشي سره د سه شنبې په ورځ په یو ګډ خبري غونډه کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونه لوړ توان لري او د شاغلی غنی په وینا د افغان ځواکونو په اړه قضاوتونه باید عادلانه او سم وي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې بیا لیکلي د ناټو عمومي منشي پر ننګونو سربیره له افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په اړه ژمنه کړې ده. ینس ستولتنبرګ د سه شنبې په ورځ په کابل کې وویل په افغانستان کې وضعیت ستونزمن او د تاوتریخوالي شاهد دی او بې ثباتي سته. ستولتنبرګ همداراز زیاته کړه چې په افغانستان کې ننګونې کمې نه ګڼي. د سټارز اند سترایپس ورځپاڼې په وینا د افغانستان تر 10 کلنې جګړې او افغان ځواکونو ته تر تلفاتو او وشتو وروسته په دې هېواد کې د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې بې نتیجې پاتې سوي دي. د ناټو عمومي منشي د افغان ځواکونو د تلفاتو زیاتېدو لامل د نړیوالو ځواکونو له نظامي عملیاتو څخه ګوښه کېدل ګڼي، ځکه دا ځواکونه خپل افغان همکارانو ته پر سلا ورکولو او روزنه یې تمرکز کوي. سټارز اند سترایپس ورځپاڼې دې ته هم پام کړی چې ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې د ناټو ماموریت ننګونو ته اشاره کړې، خو بیا یې هم په دې هېواد کې سولې ته هیله څرګنده کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه رسمن د افغانستان په جګړه کې ګډون کوي، بیا هم د طالبانو له حملو یا دولتي ځواکونو له ناخوښۍ سره مخامخ دي. سټارز اند سترایپس د بیلګې په توګه پر میجر برنت ټیلر حمله یاده کړې چې د شنبې په ورځ په کابل کې په یو روزنیز مرکز کې وژل سو. د ورځپاڼې په وینا د روان کال پر مهال دا څلورم ځل و چې افغان ځواکونو پر خپلو نړیوالو همکارانو حملې کړې او هغوی یې وژلي دي.
ازادي راډیو اورېد سهار و بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولې د امنیت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشوې چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. ډېرې هغه لویې پروژې چې ټوله سیمه د افغانستان لارې سره نښلیږي په ترکمنستان پورې تړلې دي. نور تفصیل یې د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان ځدران په راپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه هیواد او ترکمنستان ترمنځ 15مه امنیتي او په سرحدي موضوعاتو ناسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې پکې د سیمه ییزو پروژو په څرنګه پلي کېدو خبرې اترې وشوې. د یاد وزارت ویان صبغت احمد د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په یاده ناسته کې د کابل او اشقاباد ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په پراختیا او د سوداګرو د یوې ګډې شورا په جوړولو هم بحث وشو.
پنجمین نشست امنیتي سرحدي میان افغانستان و ترکمنستان
دوی د افغانستان او ترکمنستان ترمن په پنځم امنیتی او سرحدي غونډه کې په زیربنای پروژو لکه ټابي د برښنا پروژې او په ځینو نورو موضوعاتو بحث وشو. خو د افغانستان او ترکمنستان د زیربنای پروژو امنیت او د سیمې نخلول د دغه غونډې مهمه خبرې وي. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره پاکستان او هندستان ته لیږدوي، د ټاپ 500 پروژه چې د ترکمنستان برښنا د افغانستان لاره پاکستان ته لیږدوي، او د کاسا زر پروژه چې د منځنۍ اسیا څخه د افغانستان لاره جنوبی اسیا ته برښنا لیږدوي، هغه مهمه زیربنایي پروژې دي چې دواړه هیوادونه یې په بریا سره د ترسره کېدو هلې ځلې کوي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف د چهارشنبې په ورځ کابل ته د سفر په ترڅ کې د نورو افغان چارواکو سره هم لیده کاته لرل. د اجرا ریاست څخه په خبره شوې لامیا کې راغلی چې عبدالله عبدالله علی ښاغلی مرادوف سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا او پیاوړتیا غوښتنه او د سولې په برخه کې د ترکمنستان له مرستو مننه وکړه. په اعلامیه کې راغلی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر تروریزم د سیمې ګډ ګواښ وباله او وی ویل هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډو کوربتوب وکړي. ښاغلی مرادوف د افغان چارواکو سره د خبرو پر مهال په ښه شکل د ټاپي پروژې د پلي کېدو، د قینې په بندر کې د 10 کیلومترو په اندازه د ریل پټلۍ د غځېدو دو او سرحدي سیمو ته د برېښنا د لیکت خبر هم ورکړ. بلخوا د اقتصادي چارو کارپوهان له ډلې سید رحمان عمران وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې ګټورې دي چې د ده په وینا د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم اغېز لرلی شي.
اقتصاد هغه یوازینی فکتور دی چې هیوادونه سره نږدې کولی شي، هیوادونه یو بل سره تړلی شي، او هیوادونه په یو بل سره د یو بل په غم او ښادۍ کې شریکولی شي. نو زه فکر کوم چې په دغو پروژو باندې چې ترکمنستان او افغانستان یې په ګډه سر لري، دا یوازې دا نه چې د دواړو هیوادونو اقتصاد ته ګټه لري، بلکې مهمه خبره دا ده چې د سیمې امنیت ته هم ګټه لري. ځکه ځینې زیاتره دغو پروژو ګټه چې ده سیمه ییزه ده.
ښاغلی عمران د ملي وحدت حکومت مشرانو غواړي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره هم اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د ده په وینا ګډ کار په افغانستان کې د سیمه ییزو پروژو ښه تطبیق ته زمینه برابرولی شي.
و موردل چې د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکمنستان سره د کابل په غونډه کې د پولي امنیت او پر هغو لویو پروژو خبرې وشو چې دواړه هیوادونه او سیمه سره نښلوي. د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د هغې څانګې چې د افغانستان تر ځمکې لاندې پانګې یعنی قانون د سروې او استخراج لپاره مسلکي کادرونه یا انجینران روزي، له یو شمېر استادانو سره مو په یوه ګردي میز کې خبرې کړې دي.
مونږه خو چې درس ورکوو هیلم دا ده چې بالاخره به یو ورځ راځي چې د دې وطن دپاره به زمونږ محصل او زمونږ هر وطندار به دومره مینهوال وي چې د خپل وطن دپاره به قرباني ورکوي او خپل وطن بالاخره به جوړ کړو. مونږ بله لاره هم نه لرو.
یک استاد که خودش احساس مسئولیت میکنه در مقابل امو محصل و در مقابل جوان کشور، بعضی موارد اظهار میکنه که یعنی تشویق میکنه که محصل با درس و با تدریس و با تعلیم و تحصیل
زمونگا ماش په دې اندازه مونږ نه واړه چې صرف هغه زمونگا اولی ضرورتونه ور باندې رفه شي د خپل ماشومان او د فامیل. مونږ نه اضافي ماش او پیسو سره مینه نه ده. زمونږ مینه د وطن سره ده، زمونږ مینه د خپل وطن د بچانو سره ده، ترڅو په سوکاله و آرام ژوند ولرو.
د کابل د پولیټکنیک د پوهنتون د جیولوژي او قانون د پوهنځي یو شمېر استادان په دې وروستیو کې جرمني او د چک جمهوریت پوهنتونونو ته رابلل شوي وو چې په یو لنډ علمي پروګرام کې د هغو مضامینو په اړه نوې زده کړې وکړي چې دوی محصلینو ته تدریس کوي. دغه ګردی میز زموږ په بله خپرونه کې چې په 8 بجو پیلېږي مه هېروئ.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې به هم د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. سره د دې چې د امریکا کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په نتیجه کې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړ. ولسمشر ډونالد ترامپ په دغو انتخاباتو کې د خپل جمهوري غوښتونکو ګوند امبریا واستایله. د ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د دې سربیره په انتخاباتو کې د بریالیتوب اعلان وکړ چې په استازو جرګه کې د سیال دیموکرات ګوند مخته شوی دی، خو په سینا کې بیا هم جمهوري غوښتونکو مخکې دي. په دې ډول د لومړي ځل لپاره د ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د امریکا د کانګرس واک وویشل شو. ډونالډ ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال وویل، یوه ستره او فوق العاده ورځ ده. تېره شپه جمهوري غوښتونکو د سنا په مجلس کې زموږ د اکثریت له ډېرېدو سره تاریخ ته د مبارزې بلنه ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو په استازي جرګه کې 415 څوکۍ دي چې د اکثریت لپاره 213 څوکیو ته اړتیا ده. د نومبر د شپږمې نیټې د انتخاباتو د نتیجو له مخې ډیموکرات ګوند په استازو جرګه کې 240 څوکۍ خپلې کړې دي او 193 څوکۍ هم جمهوري غوښتونکو. د 200 څوکیو نتیجې لا را روانې دي، خو واکمن جمهوري غوښتونکو ګوند د سنا له 100 څوکیو څخه 250 خپلې کړې دي او په دې ډول اکثریت ګټلی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اساسو جرګه کې د خپل ګوند د لږو څوکیو د ګټلو له امله متقاعد او رسنۍ ملامت کړي او دوی خپل دښمنان بللي. خو د دې سربیره د دیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو هیله وکړه چې د استازو جرګې په نوي مجلس کې قوانین تصویب کړي. ولسمشر ټرمپ وویل، ډېر ستر کارونه شته چې موږ یې یو ځای ترسره کولی شو. په دې خبري غونډه کې ښاغلی ټرمپ پر هغو جمهوري غوښتونکو هم انتقاد وکړ چې له ده څخه یې د مرستې غوښتنه نه وکړې او د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې د ده هرکلی نه وکړې او ناکامه شول. ده دا ډېره بد هڅه وګڼله. ډیموکراتانو بیا د استازو په جرګه کې د اکثریت تر ترلاسه کولو وروسته وویل چې ډونالډ ټرمپ د مالي چارو په برخه کې شایي په ټکر کې شي. ډیموکراتانو دا خبره هم وکړه چې د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال به د ټرمپ او د روسي چارواکو ترمنځ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د اړیکو تحقیقات پیل کړي. ولسمشر ټرمپ ډیموکراتانو ته خبرداري ورکړ چې دا هڅه کولی شي چې حکومت په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ کړي او ملامتي به یې بیا پر دوی وي. عادتا د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پرتله لږ خلک برخه اخلي، خو روان کال په بیساري ډول خلکو رای ورکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د ننګرهار په نازیانو ولسوالۍ کې د داعش پر ضد پاڅون کوونکو عملیات نن هم دوام لري. وروسته له هغې چې پرون د ترکیې د چالیک هولډینګ شرکت سره افغانستان د ټاپ په نوم د 1500 کلو ولټ برېښنا مزي د تېرېدو تفاهم لیک لاسلیک کړ، ترکیه وایي په سیمه کې به د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروژو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحدو ایالتونو لوی څارنوال استعفا وکړه. جیف سیشن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له غوښتنې سره سم له خپله مقامه استعفا کړې ده. ولسمشر هم منلې ده. د ډنمارک حکومت درې ایراني فعالان په اواز کې د وروستي برید د ستاینې په تور نیولې دي.
دا ژوند رنگونه
میربات زمخ کی خارج کې مس پکور
خارج کوم ملک کې وی
ز په لندن کې وم
لندن کې وی نو ولې راغلی
نو راغلم په دې چې پناه نه راکول
لندن ته چا سره تللی وی
خپل تنات لای
سمره وخت دې تیر کال ته
څلور کال
څلور کال هغه چې تللی تر توه په کوم لار لاړې څه رقم لاړې
بچه ز لاړم ترکیه ته ترکیه نه بلغاری ته بلغاری نه یونان ته یونان نه اټلی ته اټلی نه فرانس
او څومره مصرف وسه
مصرف د ما پاغه وخت کې سوې تقریبا خدای مې د مخنه تور یو غانې تقریبا 5.5 لک افغانۍ
5.5 لک افغانۍ
افغانۍ ترکیه پورې مې تیار کی کړه ترکیه نو رسنه ټول د مزکه لارې نه کړه
څومره سختې دی ولیدلې کاکا ته پدیره ته وګیګا
بچې پاغه کې ما مارګ پستر ګولیدلې سو واري
سره کوم مارګ پستر ګولیدلې
په کشته کې مې مارګ لیدلې په جنگل کې مې لیدلې په باران کې مې لیدلې
څوڅه د دې یو خطرناک سفر ته مخه کړه
د او بازک او د لوګر په مابین کې یو جنگ وس هغه تورې په ما باندې ولګاو ما چې هغه صفایان یو وخت ګډوډي و زه د مجبورۍ نه تللم
خاله مجبورۍ نه لړل
مجبورۍ نه تللم
دا پیسې لري درلودې کړې قرض کړې
پیسې می څو ویرا سره اوس می مامانه قرض اخیستې
اولاد نن کې کارونه سه بیرته راغلي
بیرته راغلي
دا قرض به وسنګ پوره کړي
بس هغه کار ستا بس طریقه جوړو نو
اوس بیرته راغلی څه پلان لري څه کاروبار به کوي دلته
اوس به نو زه څه کاروبار وکړم په دې عمر کې بس رزق ورکوونکی الله ده بله طریقه نشته بچا زه اوس تاته وایم چې دا دی دا دی نه دا دروغ دی اوس به دې نه وروسته سوچ ورته کوو چې موږ څه پلان جوړو
ډېرې مننه خیر اوسئ
ایماندار اوسئ بس بچا
داو د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پات رسیږي. زنوري اسنوري تاسو اجازه غوړم خو د ازري رادیو خبرونه او د مخم تر هو بجو خبرونه کوو. فرشتنی غاسلو تر غلې ده. فرشته جان مخکې مو د ژوند رنگونو کې بحث واورې کدا بحث چا ورې د لوي ګمان نکوم چې څوک بزړخه کې چې خارج ته ولاړ شي.
بله بخي موافق هستم امرایتان. تشکر نوري صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.